سلام د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، د ازادې رادیو د موسیقي پروګرام تر ډیره خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو، لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هلمند والی وایي چې د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژنې غچ به واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د وسایلو د استولو خبر ورکوي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 اوښتی دی. بشپړ خبرونه. د هلمند والی د واشیر د ولسوال محمد ظاهر حقیار د وژل کېدو د پیښې په اړه د څېړنو سپارښتنه کړې. والی عبدالنبی الهام تیر ماښام په یو پیغام کې هغه برید چې په نتیجه کې ولسوال حقیار ووژل شو تروریستي عمل وباله، او وی ویل چې د هغه غچ به واخیستل شي.
موږ به هیڅ وخت آرام کښېنونو چې د ظاهر حقیار قاتل مونږ پیدا کړی او د قانون منګولو ته مونږ سپارلی. موږ به دوی همیشه خپل ملت ته افشا کوو، او د دوی دغه ظلمانه او خاینانه عمل به زموږ ملت اتمن تخبیه کوي.
حقیار پرون ماښام د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو په ډز ووژل شو او دوه ساتونکي یې ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغان پوځ چارواکي د فاریاب ولایت په دوو ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. 209 شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي، وسلوالو ته دا مرګ ژوبله پرون د المار او قیصر ولسوالیو په اړوندو سیمو کې اوښتې ده. له بلې خوا تندر قلی اردو وایي چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې دوه ماین خښوونکي وژل شوي دي. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول امل خان مومند په یو رسنیز پیغام کې د دې عملیاتو جزئیات ورکړي دي.
تیره شپه ناوخته دوه تنه طالب ترهګر هغه مهال د تندر قلی اردو د 15 لیوا د منصوبینو لخوا په برید کې ووژل شول چې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د خمسیسي په سیمه کې د سړک پر غاړه ماینونه ځای پر ځای کول.
بلخوا په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس عبدالولی ارمان پرون له خپل یو ساتونکي سره په یو وسلوال برید کې وژل شو. د غزنی د والی ویان واحدالله جمعزاده ازادۍ راډیو ته وویل پر ارمان د چاپیریال ساتنې د ریاست مخې ته حمله وشوه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کونړ، لغمان او خوست ولایتونو ته د کووید 19 ناروغۍ د معاینې د لابراتوارونو د تجهیزاتو او وسایلو د استولو خبر ورکوي. د سازمان پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د دې وسایلو او تجهیزاتو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر، د کورونا وبا د بیړنیو حالاتو مرستندوی صندوق او نړیوال بانک مالی مرسته کړې ده. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 450,000 اوښتی او د مړو شمیر 2,346 ته رسېدلی دی. لازادي رادیو خبرونه اوري. په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر له 400,000 او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له بخیله 400,000 اوښتی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې پرون ماښام د دې وبا له کبله د مړو کسانو شمیر 400,333 کسانو ته ورسېد. کالیفورنیا لومړنی ایالت و چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر پرون له 3,000,000 واوښت. د ژمي له رارسېدو سره د امریکا له دریو په دوه برخې ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبت موارد په زیاتېدو دي. په عین حال کې چارواکو د کورونا د هغې نوې بڼې په اړه خبرداری ورکړی چې د پخوانۍ هغې پرتله په چټکۍ سره خپریږي. په روسیا کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د راپورونو له مخې د پلازمینې مسکو یو شمیر اوسیدونکو پرون د واکسین لپاره په کتارونو کې ولاړو. روسیې د اضافي محدودیتونو له لګولو پرته د کورونا ضد واکسین د نوي پروګرام تطبیق اعلان کړی دی. په روسیا کې دا واکسین لومړی روغتیایي کارکونکو، ښوونکو او هغو خلکو ته ورکول کیږي چې زمینی ناروغي ولري. په روسیا کې له 3.5 میلیون زیات خلک په کرونا وایرس اخته شوي او د کرونا د ناروغانو د شمیر له پلوه روسیا په نړۍ کې څلورم ځای لري. اورستای خبر د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړی تمریني مراسم پرون وروسته له هغه وځنډول شول چې د امریکا د کانګرس ودانۍ ته نږدې اور ولګېد. د بایدن د لوړی رسمي مراسم سبا د جنوري په 6 نیټه په پام کې دي. په تمریني پروګرام کې د موسیقي ډلې او ځینې پوځیان د اصلي مراسمو لپاره ځان چمتو کوي. دا مهال په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د احتمالي تاوتریخجنو اعتراضونو د مخنیوي په هدف په لوړه کچه اضطراري حالت نافذ دی. د کانګرس د ودانۍ شاوخوا د ملي ګارد او د محلي او فدرال پولیسو له 20 زیات کسان ګمارل شوي دي. د تدابیر وروسته له هغه ونیول شول چې د جنوري په 6 نیټه د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو شمیر پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ او وروسته په شخړو کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخه ته او د هم لمړی راپور. په داسې حال کې چې ناټو وایي شاوخوا 10 زره سرتیري به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان اندېښنه کوي چې په افغانستان کې به په 2021 کال کې بشري بحران لا ژور شي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیال وایي د بشري بحران د طالبانو د هدفي وژنو او د کورونا د وبا له کبله لا ژور شوی دی. په قطر کې د سولې د خبرو د دوهمې مرحلې له پیل سره سره په افغانستان کې د وسلوالو حملې او هدفي وژنې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح پر راپور کې واوري.
ناټو تړون وایي شاوخوا 10 زره سرتیري د افغان پوځیانو روزنې، سلام مشورې او همکاري ته دوام ورکوي. دغه ماموریت پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د 30 هیوادونو له شراکت د تشکیل سوي دغه ماموریت هدف دا دی چې پرې نشول سي افغانستان بیا د تروریزم په خوندي ځاله بدل سي. لا افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د ملاتړ پر دوام د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون دوشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د سولې پروسې او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ناټو د دوامدار ملاتړ په اړه باندې باسه خبرې وکړلې. د ناټو سرمنشي ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنې، مشورې ورکولو او مرستو په برخه کې د دوی ژمنه او ملاتړ پر ځای دی. په دې اړه د ولشي کوم ماموریت دوام لري.
په ورستیو کې امریکایي چارواکو په افغانستان کې 2500 ته د خپلو پوځیانو د کمولو خبر تایید کړ چې دا په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې تر ټولو کم شمیر دی. لدې سره جوخت په افغانستان کې د روانې جګړې، هدفي وژنو او نورو ستونزو له کبله بشري وضعیت هم د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي اندېښنه دا ده چې 2021 لدې کال د ملکي افغانانو لپاره خطرناک کال وي. د دغه سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د هدفي وژنو ترڅنګ د کورونا وبا له کبله راغلي بحران شای ګڼ افغانان لسخت بیوزلی سره مخامخ کړی.
افغانستان واز د موست دینجرس کانتری فور سیویلینز ان 2020.
افغانستان په 2020 میلادي کال کې د ملکانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد وو او احتمال لري چې په 2021 میلادي کال کې هم وضعیت دغه سوي، ځکه طالبانو پر ملکانو خپل هدفي حمله زیاتې کړې، په ځانګړي ډول پر دولتي مامورانو. دا هرڅه د کورونا او بالا کبله راغلي بشري بحران او د بيځای کېدو لستونزې سره هم مهاله پیښیږي چې د افغانانو لوی فیصدي له سختې بیوزلۍ سره مخ
تر دې مخکې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د لړم یا قرب میاشتې په نیمایي کې ویلي وو په افغانستان کې 80% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او شاوخوا 15 میلیونه وګړي غذایي خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیر اونۍ په یو راپور کې وویل دا محل 13 میلیونه څلور لک افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې د تیر کال پرتله دا شمیر دوه برابر زیات شوی دی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت تیره اونۍ ویلي دوی د ژمي په درویو میاشتو کې یوازې پر 1 میلیون بې ځایه سویو د خوراکي توکو د ویشلو توان لري. که څه هم د ژمي سړې شپې ورځې دي، خو په ځینو ولایتونو کې د جګړې اور لا تود سوی او زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته مجبوره کړې چې هلمند، کندهار، اروزګان، فاریاب او فراه ولایتونه د بېلګې په توګه یادولی سو. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د بې ځایه کېدو د لړۍ دوام د طالبانو لخوا هدفي وژنو او کورونا وبا روان بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداری ورکوي چې که د 1400 مالی کال د بودیجې سند اصلاح نشي بیا به یې هم رد کړي. ولسی جرګې د نوي مالی کال بودیجه دوه ځلې مخکې هم رد کړې ده. جرګې د نوي کال په مالی بودیجه کې د پراختیایي پروژو او د ملکي ادارو د مامورینو په معاشونو کې د توازن په ګډون د 1400 بدلونونو غوښتنه کړې، خو د مالیه وزارت وایي له تخنیکي اړخه په ځینو برخو کې بدلون راوستل ستونزمن کار دی. په دې اړه تفصیل لکابله په یو راپور کې.
که څه هم د نوي مالیکال لپایل خانګ دی یو میاشت تیریږي، خو لا هم حکومت او ولسی جرګه د 1400 مالیکال بودیجې د تصویب په اړه وی هوکړه نه دی رسیدلی. د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د نوي مالیکال په بودیجه کې ولس اختلافي موارد شته چې لامل یې دوه ځلې دا بودیجه د خلکو استازو رد کړې ده. د ولسی جرګې رئیس د دوشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل ولسمشر د جرګې واکونو ته په کتو د بودیجې په ترتیب کې د برابرۍ اصل ته پام وکړي.
د معاشاتو یو ډولوالی عدالت دی چې د جمهوریت اصل ښیي. د معاشاتو لوړېدل د خلکو مشروع حق دی. ناخبره خلک باید له بې ځایه قضاوت ډډه وکړي. حکومت یې د ملي شورا واکونو ته احترام وکړي.
د 1400 مالي کال ټوله بودیجه 403.3 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد جادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده. خو ولسی جرګې دا ځل هم دا سند د دې کبله رد کړی چې د ملکي کارکوونکو معاشونه پکې نه دي زیات شوي او د پراختیایي پروژو لپاره پکې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. ولسی جرګه دغه شان ټینګار کوي چې باید هغه ادارې له منځه ولاړ شي کوم چې د دې جرګې له تصویب پرته جوړې شوې دي. د ولسی جرګې غړی عرفان الله عرفان:
زه روښانه وایم تر هغې چې د پروژو توازن ته پام ونه شي او هغه څه چې زما موکلین له ما غواړي ورته پام ونه شي، بیا هم د بودیجې ته د تایید رایه نه ورکوم.
د ولسی جرګې بل غړی احمد سیلاب بیا وایي حکومت دولتي کارکوونکو ته معاش نه ورکوي او له همدې ادرسه غواړي پر ولسی جرګې فشار راوړي څو د نوي مالي کال بودیجه تصویب کړي.
د بودیجې د نه تصویب په خاطر باندې حکومت او ملکي او نظامي کارمندانو ته معاشونه نه جوړ کړي. د قانوني اساسي اتنوي ماده کچیرې د ځینو عواملو له مخې د مالي کال تر پیل مخکې بودیجه تصویب نه شي، د نوي بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال بودیجه تطبیقیږي.
خو د مالی وزارت بیا وایي حکومت نشي کولی د بودیجې په سند کې د ټولو وکیلانو غوښتنو ته ځای ورکړي. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدي:
د افغانستان د ولسی جرګې د استازو نظریات زموږ لپاره د قدر وړ دي. کوشش کوو چې په د قانون په چوکاټ کې د مالی امکاناتو د تخنیکي مواردو ته په کتو باندې هغه نظریات چې د بودیجې د مسودې په طرحه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه ته موږ توجه وکړو. ټول وړاندیزونه د دوی د مالی لحاظه او تخنیکي لحاظه ممکنه نه دي.
د ملي بودیجې په سند کې د پروژو ترمنځ توازن هغه مسأله ده چې له دې وړاندې هم د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ ټکر ټکی و. ولس جرګې تل پر دې مسأله ټینګار کړی، خو حکومت وایي د امکان تر حدې دې مسألې ته پام کړی دی. خو اوس ولسی جرګه وایي پر خپلو غوښتنو به ټینګار کوي، ان تر دې که اړتیا وه خپلې ژمنۍ رخصتۍ به هم وځنډوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشت سوب رسپانه لیکلی حکومت د هدفي وژنو په مخنیوي کې ناکام دی، خو پلای پر طالبانو راچوي هغه څه چې طالبان یې ردوي او په ځینو محدودو مواردو کې د دغو حملو مسؤلیت داعش ډلمني. په سرمقاله کې راغلی دوه میاشتې کېږي چې په کابل کې د هدفي وژنو لړۍ پیل شوې او موخه یې هم د خبریالانو، مدني فعالانو او نورو پیژندل شویو څیرو وژنه ده. د لیکوال په خبره دا له بشري حقونو او د طالبانو له لوري د کړیو ژمنو بشپړه او ښکاره سرغړونه ده. په سرمقاله کې یادونه سوي د ولسمشر لومړی مرستیال